ще та сустрі мишей. په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې په یوې بلې خپرونې کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې د جګړې هدف ترلاسه شوی ځکه یې له دې هېواده د ټولو ځواکونو د ایستلو پرېکړه وکړه. د افغانستان په مسله کې د مهمو لوبغاړو امریکا، چین، روسیا او پاکستان استازي په افغان سوله کې یو ګډ دریس ته د رسیدو په هدف سبا غونډه کوي. د افغانستان په اړه نړیوالو رسپانو ته کتنه کوو. په کندهار کې یو شمېر کروندګر چې شنې خونې جوړې کړې وایي ډېر ښه حاصلات اخلي. په پکتیا کې خونکو په خپل خوخه د زده کړو بهیر ته مخه کړې ده. د ترکمنستان چارواکو د هغو دولتي پلورنځیو مخې ته د کتارونو په درېدو بندیز ولګاوه چې په ارزانه بیه توکي پلوري. د دې او نورو مطالبو د خپرېدو لپاره د خپرونې د اورېدو لپاره د خپرونې تر پایه سره ملګرتیا وکړئ. خو لومړی خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې د جګړې هدف ترلاسه شوی دی ځکه یې له دې هېواده د ټولو ځواکونو د ایستلو پرېکړه وکړه. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسي جنرال مارک میلی بیا وایي ګرانه ده چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان د راتلونکي برخلیک وړاندوینه وشي. اروپایي ټولنه وایي چین او روسیه د کورونا ضد لویدیځو واکسینو په اړه ناسم معلومات خپروي. بشپړ خبرونه. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې د جګړې هدف ترلاسه شوی ځکه یې له دې هېواده د ټولو ځواکونو د ایستلو پرېکړه وکړه. بایدن تېره شپه د امریکا د کانګرس دواړو جرګو ته په وینا کې وویل چې د القاعده مشر اسامه بن لادن په خپلې سزا ورسېد او د القاعده ګواښ له افغانستان نه کمزوری شوی دی. موږ بن لادن ته سزا ورکړه. موږ په افغانستان کې د القاعده ګواښ کمزوری کړ. له شلو کلونو قربانۍ او لګښتونو وروسته اوس یې وخت دی چې دغه ځواکونه بیرته وطن ته ستانه کړو. بایدن د اپریل په 14 اعلان وکړ چې ټول امریکایي ځواکونه به د سپتمبر تر 12 له افغانستان وباسي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسي جنرال مارک میلی بیا وایي ګرانه ده چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان د راتلونکي برخلیک وړاندوینه وشي. جنرال مارک میلی دغه څرګندونې پرون چهارشنبې په واشنگټن کې یوې غونډې ته وکړې او ویې ویل چې تر ټولو بده نتیجه به یې دا وي چې حکومت د طالبانو لخوا نسکور شي. جنرال میلی دغه راز وویل چې پنټاګون به له افغانستانه پاتې 2.5 زر سرتیري د اعلان سره سم د سپتمبر تر 12 له دې هېواده وباسي. خو دا چې وروسته څه پېښېږي ښایي ځینې ډېر بد خبرونه او ځینې هم نوي. د هغه په وینا تر ټولو بده سناریو به د افغانستان د دولت او د دې هېواد د پوځ ړنګېدل وي چې په نتیجه کې به دا هېواد په کورنۍ جګړه کې ښکېل او ورسره یوه بشري غمیزه رامنځته شي. خو جنرال میلی دا هم وویل که چارې ښې مخته لاړې شي نتیجه به د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ یو سیاسي جوړجاړی وي. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن د پاکستان د پوځ له لوی درسي جنرال قمر جاوید بجوا سره د افغان سولې او له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه خبرې وکړې. د پنټاګون لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې پرون په دغو ټلیفوني خبرو کې دواړو مشرانو د سیمې د امنیت او ثبات په اړه خبرې وکړې. د خبر پاڼې له مخې ښاغلي آستن یو ځل بیا د امریکا او پاکستان د دواړو خیزو اړیکو پر اهمیت ټینګار وکړ او د افغانستان د سولې له پروسې د پاکستان د ملاتړ ستاینه وکړه. دفاع وزیر دغه راز له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه هم خبرې وکړې. د پاکستان د پوځ له مطبوعاتي دفتره په یوه خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوی چې پاکستان به تل د افغانانو په مشري او مالکیت او د ټولو مهمو لوبغاړو د اجماع پر اساس د سولې د پروسې ملاتړ کوي. د خبر پاڼې له مخې جنرال باجوه دغه راز ټینګار کړی چې د افغانستان سوله د پاکستان لپاره د سولې په معنا ده. د افغانستان جمهوریت ریاست هغه راپورونه رد کړل چې وای ولسمشر اشرف غنی پاکستان ته څو پټ غیر رسمي سفرونه کړي دي. ولسمشر مرستیال ویان محمد امیری ازادي راډیو ته ویل پاکستان ته د ولسمشر اشرف غنی وروستی رسمي سفر په 2019 کال کې وو.
آخرین سفر رئیس جمهوری
پاکستان ته د افغانستان د ولسمشر روسای سفر د 2019 کال په جون میاشت کې وو. له همدې نیټه وروسته تر اوسه پورې نوموړي پاکستان ته هیڅ کوم رسمي یا نارسمي سفر نه دی کړی.
د دې وړاندې یوې پاکستاني ورځپاڼې ویلو چې ښاغلي غنی د اړیکو د ښه کېدو لپاره اسلام آباد ته څو پټ سفرونه کړي دي. د جرمني د پولیسو وروستی افسر چې د افغان پولیسو د روزنې په ماموریت کې ښکېلو پرون چهارشنبه له افغانستان نه ووت. د جرمني د کورنیو چارو وزیر هورس سیهوفر په یو بیان کې وویل چې د افغان پولیسو روزنه یو عادي ګزمه نه بلکې پر شخصي باور ولاړ یو زړور خدمت دی. د جرمني د ډی پی ای خبري اژانس راپور له مخې د جرمني د پولیسو د پروژې د دغه ټیم ماموریت رسمن د اپریل په 1 چې سبا ده پای ته رسېده. د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویلي په دغه ماموریت کې په تیرو نږدې 60 کلونو کې لاتیا زرو زیات افغان پولیس روزلی دي. جرمني په افغانستان کې د 1000 پوځي روزونکو په لرلو سره د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې په ماموریت کې پراخه ونډه درلودلې ده. د خوړو نړیوال پروګرام وایي هغه راپور اندېښمن کړي چې وایي هرو دریو افغانانو کې یو د خوړو خوندیتوب نه لري. د خوړو د خوندیتوب د هر اړخیزې ډلبندۍ آی پی سي په دې راپور کې چې تازه خپور شوی ویل شوي له لوږې سره د مخامخ 14 میلیونه افغانانو له ډلې 15 میلیونه یې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام د کابل د دفتر ویان وحیدالله امانی وایي دوی د وضعیت کابو کولو ته پروګرامونه لري خو عملي کول یې د نړیوالو مالي سرچینو ته اړتیا لري.
د آی پی سی یا د خوړو د خوندیتوب د هر اړخیزې ډلبندۍ کوم تازه راپور چې نشر شوی یا په هغه کې ویل شوي چې په افغانستان کې 14 میلیونه خلک د خوړو له امله خوندي نه دي. دا د ډبلیو ایچ پی لپاره په افغانستان کې د اندېښنې وړ خبره ده. په دې برخه کې ډبلیو ایچ پی لاله وړاندې پلانونه جوړ کړي او د ځواب ویلو په برخه کې جدي هڅې روانې دي.
ښاغلی امانی وایي سکل پلان لري چې له 14 میلیونه هغو افغانانو سره مرسته وکړي چې د خوړو خوندیتوب نه لري. جنګ جګړه وچکالي او بیکاري افغانستان کې د بې وزلۍ د زیاتېدو اصلي لاملونه بلل کېږي. خبرونه لازه دی رادیو اوري. اروپایي ټولنه وایي چې نو روسیه د کورونا ضد لویدیزو واکسینو په اړه ناسم معلومات خپروي او د دولت په ملاتړ د خپل واکسین دودولو ته هڅه کوي. د اروپایي ټولنې یو راپور کې چې پرون خپور شوی ویل شوی د واکسین د ډیپلوماسۍ دغه ټولنې محسسو او لویدیزو واکسینونو ته زیان اړوي. د اروپایي ټولنې په راپور کې ویل شوی روسي رسنۍ چارواکي او شرکتونه د سپوتنیک وی واکسین لپاره تبلیغات کوي او په ورته وخت کې له دښمنۍ ډک پیغامونه ورکوي چې لویدیز د دوی دغه واکسین د تخریبولو هڅه کوي. وبخښئ په راپور کې د غراز ویل شوی چین هم په دې پلمه خپل واکسین دودوي او وایي د دوی واکسین مخ پر ودې هیوادونو او د بالکان لویدیځو هیوادونو ته مناسب دی. د بلغاریا د بهرنیو چارو وزارت دغه هیواد کې د روسیې سفیر احضار کړل. دا په داسې حال کې ده چې اروپایي ټولنه او ناتو د هغو اهدافو په اړه څېړنه کوي چې ویل کېږي شپږ روسي اتباع په بلغاریا کې د 2011 او 2020 کلونو په چاودنو کې لاس لري. دا چاودنې د وسلو په زیرمتنونو کې شوې وې. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. کدا او ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنور یسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې د جګړې هدف ترلاسه شوی ځکه له دې هېواده د ټولو ځواکونو د ایستلو پریکړه وکړه. بایدن د اپریل په 14 دغه پریکړه اعلان کړه. وی ویل ټول امریکایي ځواکونه به د روان کال د سپتمبر 13 له افغانستان نه وباسي. بایدن دغه څرګندونې تیره شپه د امریکا د کانګرس دواړو جرګو ته په وینا کې وکړې. په مخکنۍ خپرونه کې مو د امریکا غږ د آشنا راډیو له خپل همکار وحید فیضي سره په دې اړه خبرې وکړې او له هغه مې لومړۍ پوښتنه وکړه چې د افغانستان په اړه په مشخص ډول بایدن څه وویل.
ولسمشر بایدن په خپلو خبرو کې چې دا 2 دقیقې مخکې وینا پای ته ورسېدله ډېر تمرکز یې البته په ګوندي وینا باندې وو او دلته په امریکا کې په داخلي مسایلو باندې زیات تمرکز وکړو. په مشخصه توګه د افغانستان په اړه وویل چې دوی چې د سپتمبر 11 نیټې له پیښې څخه وروسته افغانستان ته تللي وو کوم هدف لپاره، هغه هدف یې ترلاسه کړ. په مشخصه توګه د اسامه بن لادن یادونه وکړه چې هغه پسې ورغلی وو او هغه یې په خپل سزا باندې ورساوه. بل یادونه د سرتیرو د ایستلو په برخه کې دا وکړه چې اوس د دې وخت رسیدلې ده چې بیرته سرتیری کور ته راستانه کړي. البته یو بل خبره د دینه مخکې دا وکړه چې د سپتمبر 11 پیښ څخه وروسته هغه کسان چې پیدا شوي وو یا ځوانانو او په دغه جګړه کې شامل نه وو لاوس لوی شوي دي، مطلب یې دغه. نو د سرتیرو د ایستلو یادونه دا وکړه. بایدن وویل چې تروریزم له افغانستانه بهر هم خپل لمنې پراخ کړي دي او څه چې ورته استخباراتو لخوا ورته په ډاګه شوي دي یا ورته ویل کېږي ورڅخه سترګې پټولی نه شي، البته اشاره یې مبارزې ته وه. نو دغه د افغانستان په اړه مشخص دا یې وویل.
فیضي صاحب که لنډ راته ووایي چې وینا یې تر ډېره پورې د کار د 9 ورځو پر دورې څرخېدله، په وینا کې کوم مهمو ټکو ته یادونه وکړه او د ولسمشر دغه د 10 ورځې د کار لومړی څه ویل کېږي چې دی بریالی وو په خپل کار کې؟
له وینا څخه مخکې ځینو شمېرو له مخې چې خپاره شوي ویل چې ولسمشر بایدن په خپل کاري دوره کې تر دې مهاله بریالی دی. ولسمشر بایدن چې نن خپله وینا پیل کړه ټینګار یې په همدې و چې غواړي په امریکا کې بدلون رامنځته کړي، د خلکو ته د کار د زمینې برابرولو، همداراز په تعلیمي ښوونې روزنې باندې ټینګار، تر څنګ د کورونا ویروس سره مبارزه، د واکسین تطبیق، همداراز خلکو سره د مالی مرستو رسول یا د کورونا ویروس په جریان کې خلکو سره چې اقتصادي مرستې شوې دي، او همداراز په ټکنالوژۍ، تر څنګ دا مشخصه کړه چې امریکا په دغه موده کې تقریبا 6% پرمختګ یادونه وکړله. نو دا هغه مسایل چې امریکایان ته خپل ولسته په ډاګه کړل چې د کمیژمنې چې کړې وي هغه عملي کړې دي، او د نورو ژمنو یا د کوم شان چې د ویلې دي د هغې په تطبیق باندې کار کوي، او دا هغه مسایلو چې یو واضح پیغام و امریکایانو ته.
د امریکا غږ آشنا راډیو خبریال وحید افیزی و چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن د تیر شپې د وینا مهمو ټکو په اړه نور معلومات راکول. بایدن تیر شپه د کانګرس دواړو جرګو ته وینا وکړه او یو ځل بیا د افغانستان په اړه د خپلې پریکړې دفاع وکړه او ویویل د القاعده مشر ته سزا ورکړل شوه، او په افغانستان کې القاعده ګواښ هم کمزوری شوی، نو د دې لپاره پریکړه وکړه چې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان نه وباسي. بیا هم په همدې موضوع کې تمکیږو. د افغانستان د سولې او جګړې په موضوع کې د افغانستان په مسله کې مهم لوبغاړي امریکا، چین، روسیا او پاکستان سبا د افغان سولې په اړه خبرې کوي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر قابلوف ویلي دا غونډه د دې لپاره یوه هڅه ده چې هیوادونه د افغانستان د سولې په موضوع کې یو ګډ دریځ ته ورسیږي. ویل کېږي د سولې په خبرو کې د طالبانو د هڅولو په هدف د پاکستان د امنیتي چارواکو په ګډون یو پلاوی له طالب مشرانو سره د خبرو لپاره هم دوحې ته تللی، او دغه راز به د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي محمد صادق په مشرۍ یو بل پلاوی هم نن دوحې ته ولاړ شي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا، روسیې، چین او پاکستان استازي سبا جمعه د تریکا غونډې په چوکاټ کې سره جرګه کیږي، او د بحث موضوع د افغانستان سوله او دغه هیواد کې د سیاسي جوړجاړي هڅې دي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف پرون چهارشنبه تاس خبری آژانس ته ویلي چې خپل دای د افغانستان د سولې لپاره د امریکا استازي زلمای خلیلزاد او د پاکستان او چین استازي غونډه کې برخه اخلي. زمیر کابلوف ویلي دوی به د جمعې د ورځې په غونډه کې یو ګډ دریځ د افغانستان د سولې پر بهیر تمرکز وکړي، او په خبره یې دغه خبرې به خوځنده کړي. تاس په خپل راپور کې د غونډې ځای نه دی یاد کړی، خو تیره مارچ میاشت کې مسکو د ورته غونډې کوربه و چې لوړ پوړو افغان سیاستوالو او طالبانو هم ګډون پکې درلود. د هغې غونډې په ګډه اعلامیه کې وویل شول چې امریکا، روسیا، چین او پاکستان د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک له مخې افغانستان کې د اسلامي امارات د بیا راګرځېدو ملاتړ نه کوي. معلومه نه ده چې د سبا ورځې پلان شوی د 4 اړخیزه غونډه کې د افغانستان د دولت کوم استازی بلل شوی او کنه، خو د طالبانو د قطر د دفتر ویان محمد نعیم وایي دوی پر دې غونډه خبر نه دي. په همدې حال کې پرون د پاکستان د استخباراتي او امنیتي چارواکو په ګډون د دغه هیواد یو پلاوی قطر ته ولاړ چې هلته له طالب مرکچیانو سره د افغانستان پر سولې خبرې وکړي. په اسلام آباد کې یوې حکومتي سرچینې د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي د دوی پلاوی به طالبان وهڅوي چې افغانستان کې تاوتریخوالی کم کړي او د استانبول پلان شوې غونډه کې ګډون وکړي. د طالبانو د قطر د دفتر ویان له پاکستاني پلاوی سره د احتمالي کتو په اړه مشخص څه ونه ویل، خو زیات یې کړه هر څوک چې له دوی سره ګوري د دفتر دروازه یې ورته خلاصه ده. د افغانستان سولې ته د ساور کولو سیمهیزې هڅې داسې مهال کیږي چې طالبانو د افغانستان د سولې په تړاو کنفرانسونو کې ګډون رد کړی دی. طالبانو دا دریز وروسته تر دې اعلان کړی چې امریکایي ولسمشر جو بایدن وویل له مې میاشتې وروسته یې هم د څه باندې څلورو میاشتو لپاره پوځیان افغانستان کې پاتې کیږي. په ظاهره د طالبانو له همدې دریز وروسته د استانبول غونډه هم چې لسو ورځو ته پلان شوې وه وځنډېده. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر په دې وروستیو کې وویل دوی له روژې وروسته د استانبول غونډې د بیا جوړولو تابعیا کړې ده.
په راپور کې مې دغه راز واورېدل چې د پاکستان د پوځي او استخباراتي چارواکو په مشرۍ یو پلاوی هم د قطر پلازمېنې دوحې ته تللی او ویل کېږي چې طالبانو ته به یو سخت پیغام ورکړي. البته دا خبره د پاکستاني رسنیو هم کړې ده. دغه راز ویل کېږي چې د افغانستان لپاره د پاکستان د ځانګړي استازي محمد صادق په مشرۍ یو بل پلاوی به هم نن دوحې ته ولاړ شي. دوحې ته پاکستاني پلاوی داسې حال سفرونه کوي چې د صادق خان په مشرۍ د پاکستان د پوځي او استخباراتي چارواکو په ګډون یو پلاوی چې تېر یکشن بی په یو دو ورځني سفر کابل ته تللی و له افغان چارواکو سره د سولې، امنیت او یو شمېر دوه اړخیزو نورو مسلو په اړه خبرې وکړې. د پاکستان لپاره د افغانستان ځانګړي استازي عمر داودزي ازادي راډیو ته وویل چې په هغه غونډه کې چې پر امنیتي همکاریو څرخېده دواړو لورو په اصولو کې موافقه وکړه چې د دواړو هیوادونو اړیکې دې له سره تنظیم شي. ښاغلي داودزي وویل دغه اړیکې باید داسې تنظیم شي چې پاکستان باید په خپله خاوره کې د افغانستان د دولت هیڅ دښمن ته ځای ورنه کړي او افغانستان هم باید پاکستان ته دا ډاډ ورکړي.
چی خواهد شد وچه؟ یا کیا یار انتخاب میکنه؟
وی کتلیت آمده ام کل تنظیمای زور است یا بیش
به اوز گوره در گوانده هواد پاکستان رو گوره چه مدام
مفتنه؟ و باید یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید
در ازاده پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. احمد شیبر ته بغوښ شو.
واشنگتن اگزیماینر ورځپاڼه تر دې سردیک لاندې لیکنه لري: متحد ایالاتونه په کابل کې له خپل سفارت څخه کارکوونکي باسي او دفاع وزارت د طالبانو د بریدونو د احتمالي زیاتېدو خبرداری ورکوي. تر دې عنوان لاندې ورځپاڼه لیکي: د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د څلورمې درجې خبرداری ورکړی چې افغانستان ته د امریکایان سفر نه کوي او په کابل کې د امریکا د سفارت له اساسي خلکو پرته د نورو د وتلو غوښتنه کړې ده. همدارنګه له هغو امریکایانو چې له هم په افغانستان کې دي دا غوښتې دي چې له دغه هیواده ژر تر ژره پر وتلو فکر وکړي. ورځپاڼې وړاندې د امریکا د دفاع وزارت د ویان جان کیربي خبرې راخیستې دي چې دا خبرې تایید کړ چې بي 250 الوتکې قطر ته رسیدلې دي، جنگي بیړۍ هم عرب سمندر ته استول شوې دي، یو اس اس هایزنهاور جنگي الوتکې هم سیمې ته رسیدلې دي. همداراز اضافي سرتیري په افغانستان کې ځای پر ځای کیږي څو امریکایي ځواکونه د میله لومړۍ نیټې ورو ورو خوندي له افغانستانه وایستل شي. واشنگتن اگزیماینر لیکي: د مې لومړۍ نیټه له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو د ضرب العجل نیټه وه چې طالبانو ټاکلې وه، خو طالبانو د چهارشنبې په ورځ په خپل ویبسایټ کې له افغانستانه د مې په لومړۍ نیټې د بهرنیو ځواکونو د وتلو د پیل هرکلی کړی او لیکلي دي چې د جګړې اصلي عامل د بهرنیو ځواکونو موجودیت دی. واشنگتن اگزیماینر ورځپاڼې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد خبري هم راخیستې دي چې د سیشن بی پروژه د امریکا د مشرانو جرګې غړیو ته د خبرو پر مهال د ډیرو استخباراتي اټکلونو برعکس خبره وکړه او ویل چې د امریکا ملاتړی افغان حکومت به دستي سقوط ونه کړي او د دې پر ځای به دغه هیواد یا سیاسي جوړجاړي ته ورسیږي او یا به هم جګړه اوږده شي. نیشنل انټرست خبرونه هم له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو مسله راخیستې ده او لیکي: په تیرو نږدې شلو کلونو کې تقریبا 3000 امریکایي او ایتلافي ځواکونه په افغانستان کې ووشل شول، په لسګونو زره افغانانو خپل ژوند له لاسه ورکړ او تر یو تریلیون ډالر ډیر لګښت وشو چې له طالبانو سره جګړه مخته لاړه شي او د افغانستان له حکومت سره مرسته وشي چې یو باثباته ټولنه جوړه کړي. نیشنل انټرست بیا لیکي: انتقاد کوونکي وایي دا سیاست نشي توجیه کیدای چې ادامه پیدا کړي چې خپل اهداف نشي ترلاسه کولای او په داسې وخت کې چې ځواکونه له افغانستانه وځي ممکن هلته وضعیت نور پسې خراب شي او لویدیځ ته په سترګواښ بدل شي. خبرونه بیا لیکي: تر سپتمبر پورې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل لاسته راوړنې له خطر سره مخامخ وي، د زرګونو سرتیرو قرباني ضایع کوي، نړیوالې مرستې او د افغان ځواکونو هڅې چې د خپل هیواد د رغاونې لپاره یې کوي له منځه وړي. ورځپاڼه بیا لیکي: د سرتیرو وتل باید وارزول شي، ګواښونو ته پاملرنه وشي څو بل انساني ناورین رامنځته نه شي، افغانستان د ترهګرو په پناه ځای بدل نه شي، او د طالبانو حکومت بیا راونه ګرځي.
د خونکو د کمښت ستونزې د راکمولو لپاره د پکتیا یو شمېر ښځینه او نارینه خونکو په خپله خوښه د تدریس چارې پیل کړې دي. دوی ویلي دا کار ځکه کوي چې د زده کوونکو د تدریسي بهیر کې د خنډونو مخه ونیسي. د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو په څیر په پکتیا کې هم د خونکو د کمښت ستونزه په خپل حال پاتې ده. تفصیل په دې رپورټ کې.
څلورویشت کلنه لیما د پکتیا په مرکز ګردیز کې د ششګر په نوم د نجونو پالیلي ساکې په رضاکاره توګه تدریس کوي. نوموړې وایي نه غواړي په د سختو شرایطو کې ښوونځیو ته راغلي نجونې زده کوونکي له زده کړو محرومې پاتې شي. د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
د دې لپاره چې تیر کال هم د کورونا له امله سږ کال د استادانو د کمبود له امله دوی د درس څخه پاتې شو، نو موږ وغوښتل چې د زده کړې څخه دوی پاتې نه شي او دوی ته زده کړه ورکړو او دوی ته پر وخت باید زده کړه ورسیږي.
لیما وایي د کور د کارونو تر څنګ په یوه بله اداره کې هم کار کوي، خو د دې ستونزې د اساسي حل تر وخته پورې به تر خپلې وسې د غرضه کار فعالیت ته دوام ورکړي. د پکتیا د پوهنې ریاست د معلوماتو له مخې نږدې اویا زره زده کوونکي د ښوونکو د کمښت عمله ل زده کړو به برخه دي. نجیب الله د همدې زده کوونکو لمنځه یو دی. دای وای هر ورځ خوانځي ترځي، خو په ورځ کې ل یو یادو کتابونو لوستلو پرته ټول ورځ همدا ستريږي.
په ټول لسا کې چلور نه پر رسمي تشکیل دی، نو دا تشکیل زمونږ د دې لوی لسې د ارتیا پر کول ور نه دی. په ټول ورځ کې په 200 یا 300 سبق وای دا زیات ستونزه ده. مسولینو او چارواکو څخه مهیله دادا چې زمونږ د رسمي تشکیل غمزر تر زره وخلي.
د پکتیا د پوهنې رئیس کوچای زازی وای تر اوسه د رسمي او رضاکار خونکو پر مټ د بهیر په ډیرو ستونزو روان کړی، خو وای د زرګونه رسمي خونکو ګمارنې ته بیړنۍ اړتیا لري.
کچېرته دغه 2500 خونکي موږ ته رانشي، ډېری زده کوونکي به له زده کړو نه بې برخې پاتې شي او باید موږ ته راکړل شي. تر اوسه پورې موږ په افتخاري شکل سره د معلمینو درسي مکلفیت او اداري کارمندانو او همدارنګه افتخاري خونکو نه استفاده کړې ده او دغه بهیر مماد غوټ سره روان کړی دی.
د افغانستان د پوهنې وزارت د ښوونکو د کمښت ستونزه د 1400 کال لپاره په ځنډ د بودیجې تصویب بولي، خو د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون ویلي چې ډېر ژر به 1000 ښوونکي وګماري. په پکتیا کې د زرګونو ښوونکو د کمښت ستونزه په داسې مهال لهم په خپل ځای پاتې ده چې د پکتیا په ګاونډ خوست ولایت کې د سهشنبې په ورځ 15 ښوونځي د ښوونکو د نشتوالي له امله د زده کوونکو پر مخ وتړل شول. په پکتیا کې 411 ښوونیز مرکزونه موجود دي چې 2600 زده کوونکي پکې زده کړې کوي، چې له جملې 3000 نجونې زده کوونکي دي.
کندوز کې د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي بیا د ښوونځیو د ودانیو د درسي کتابونو او د نورو درسي تجهیزاتو له نشتوالي شکایت کوي. دوی وایي په ستونزمنو شرایطو کې ښوونځیو ته ځي، خو یا ښوونکی نه وي او یا درسي مواد نه وي چې د دوی د زده کړو بهیر یې ټکنی کړی دی. نور په دې رپورټ کې.
د کندز د پوهنې ریاست د چارواکو په وینا دا مهال په دې ولایت کې 350 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي چې 9.5% نجونې دي، خو دا ټول زده کوونکي د زده کړو لپاره هغه نسبي مناسب شرایط نه لري چې ورته اړتیا ده. دلته د ښوونځیو یو شمېر زده کوونکي وایي چې د ښوونځیو د ودانیو د نشتوالي سربیره د درسي کتابونو او د میزو څوکۍ له نشتوالي سره هم مخامخ دي. د کندز ښار د بی بی امینې د ښوونځي د 12 ټولګي زده کوونکي فریحا شریفي وایي چې د ښوونځي د ودانۍ نشتوالي له کبله دوی په خیمو او یا تر شنه اسمان لاندې درس وایي.
د سالای اخیر بعضې مشکلات مثلا کتاب داشته خو اصلا رفه نشته تاله کتاب تاله هم شاګرد
د کتابونو د نشوالي ستونزه تر اوسه نه ده خبر شوي، ځکه لا هم موږ د کتابونو له نشوالي سره مخ یو. درسي ټولګي کم دي، زیات شمېر زده کوونکي په دهلیزونو او د خیمو لاندې درس وایي او د ښوونکو له کمښت سره مخ یو، ځکه یو ښوونکی دوه مضمونونه درس ورکوي.
دوی د ښوونځیو د ودانیو نشتوالی اساسي ستونزه یادوي او له اړوندې ادارو غوښتنه کوي چې په دې برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي. په کندز ښار کې د سبانقل نامول د ښوونځي د شپږم ټولګي یو زده کوونکی احمد ضیا وایي
زموږ مکتب څخه موږ صحیح صنفونه نه لرو، چې چوکۍ ټول خراب دي، صحیح درس ویلو امکانات نشته دي. نور موږ فعلا خپله په خیمو کې درس وایو، که دغه لږ صحیح امکانات موږ ولرو، صحیح صنفونه یې تعمیرونه موږ په ښه توګه کولای شو درس وایو. په دې ګرمۍ کې موږ د طرف په خیمو کینو یا سرپناه صحیح نه لري مکتب ما
د دې ښوونځي د شپږم ټولګي یو بل زده کوونکی احمد جواد وایي په ژمي کې د سړې هوا او په دوبي کې د ګرمۍ له کبله په ښه توګه درس نشي ویلی.
ما پامیر نداریم، چوکی نداریم، د زیر خیمه درس میخوریم.
منګ څوک یو امیز نه لرو او د غراز اسمنګ خوونځي ودانې هم نه لري. د خیمولاند سبق وایو ک چیرې اسمنګ خوونځي ته امیز او څوک یو ودانې ورکړ شي موږ ډیر ښه درس وایلی شو.
د سبان قل نامل د خوونځي سرمعلم نصر الله هم ورته خبره کوي.
زمو مکتب تعمیر نه لري، ډیر مشکلات سره مخامخ کی، باران ګرمي د شاو استادان په خطرې کې درس نشي کولای، شاګردان په خطرې کې درس نشي یادولی. موږ د مقامات څخه هیله کوو چې موږ د مکتب جوړ کړي او زموږ مشکل ده پکې.
د کندز د پوهنې رئیس نجیب الرحمن ثاقب بیا وایي چې د دې ولایت په کچه د پوهنې په برخه کې پر سل ودانیزو پروژو کار روان دی او په بشپړېدو سره به د زرګونو زده کوونکو ستونزې هوارې شي.
کمبود کتب یکی از چالش‌های کلان است که تا هنوز متعلمین شکایت داشته. رهبری وزارت مختلف موارد
د کتابونو نشتوالی یوه لویه ستونزه بلل کیږي چې له هم زده کوونکو ورسره مخ دي. د پوهنې وزارت دېرش میلیونه کتابونه یې چاپ ته سپارلي او ډېر شر به تر موږ راورسیږي. موږ خپلې هڅې پیل کړي تر څو د ښوونځیو د میز او چوکۍ او نورو امکاناتو ستونزه هم هواره کړو.
د پوهنې ریاست د چارواکو د معلوماتو له مخې په کندز ولایت کې 503 ښوونځي موجود دي چې له دې شمېر څخه 130 ودانۍ نه لري او کابو 100 زده کوونکي په آزاده فضا کې زده کړې کوي. د چارواکو په وینا د دې ولایت 65% ښوونځي د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې سیمو کې دي او ټول یې فعال دي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
د دې پروګرام تر څنګ د غراز د ازادي رادیو د اساسي بشري حقوقو بلونی خبرونه هم د خبرونه په دوهمه نیمه کې مهیروي. د غراز به په کندهار کې د یو شمیر کروندګرو له هغو فعالیتونو هم وړاندې په خبرونه کې خبر شي چې شنی خونې جوړې کړي او وای ډېر ښه حاصلات ورکوي. خو اوس به یو نړیواله موضوع راواخلو. د ترکمنستان چارواکو د هغو دولتي پلورنځیو مخې ته د کتارونو په درېدو بندیز ولګاوه چې په ارزانه بیه توکي پلوري. دا ګام وروسته تر دې پورته کېږي چې د دې هیواد صدراعظم مرستیال سردار بردی محمدوف چې د ولسمشر زوی هم دی وویل دا ډول کتارونه د دې پلرني حیثیت ته زیان اړوي. نور په دې راپور کې
چارواکو د ترکمنستان په ختیځ کې پراته ترکمن آباد ښار کې خلکو ته لارښوونه کړې چې له 4 کسانو زیات د پلورنځیو مخ ته ونه درېږي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور نه مخې چارواکو ویلي که د دغو دولتي پلورنځیو مخ ته څوک لګول شوو بندیزونو سرغړونه وکړي له کتاره ایستل کیږي او ممکن بندي هم شي. دغه ګام بیا مخالفان هم لري. د حکومت منتقدانو او د بشري حقونو ملاتړو ویلي د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف خپل مخالفان ځپي او په پټه یې د حکومتولۍ په بڼه کې هم بدلونونه راوستلي دي. محمدوف هم اوس پلرنی کار مخته وړي او هغه دا چې لومړني مواد د کوپون په بدل کې په کمه بیه په خلکو پلوري. له دې کاره د نوموړي هدف دا دی چې خپل اقتدار پیاوړی کړي. ترکمنستان کې خلک له اقتصادي بحران او خوراکي توکو له کمښت سره مخامخ دي او هر ورځ د هغو کسانو شمیر زیاتیږي چې په کوپون د موادو اخیستو ته اړتیا پیدا کوي. د دولتي پلورنځیو مخو ته کتارونه د خلکو د اړتیا څرګندونه کوي. داسې حال کې چې دا پلورنځي د سهار لخوا یوازې له 6 بجو پرانستی وي. هر پیرودونکی کولی شي په میاشت کې له دغو پلورنځیو 1 لیتر غوړي، 1 کیلو بوره او 1 کیلو وریجې واخلي. دا پلورنځي کله ناکله هګۍ او د چرګانو غوښه هم پلوري. د همدې روانې میاشتې په پیل کې نږدې 1000 کسان په مری ښار کې 2 ساعته د یو پلورنځي مخې ته په تمه وو چې 2 کیلو کنګلي غوښه واخلي. د 1 کیلو دغې غوښې بیه 6.5 مناته یا $10 ده. د راپورونو له مخې له 13 میاشتو راهیسې ترکمنستان کې خلک د خوراکي موادو له کمښت سره مخامخ دي. دغه هیواد کې خلک مجبوره شوي چې له دولتي پلورنځیو اضافي شیان لکه د ولسمشر بردی محمدوف عکسونه هم واخلي. ترکمنستان که څه هم د طبیعي ګازو د سرچینو له اړخه د نړۍ په کچه 4م هیواد دی خو له 2 کلونو راهیسې یې اقتصاد ټکنی شوی دی. که څه هم دغلته چارواکي اقتصادي بحران او دغه راز د کورونا او باشتون نه مني خو د راپورونو له مخې کورونا پر اقتصادي وضعیت ناوړه اغیز کړی دی. په همدې حال کې د بشري حقونو ملاتړې ډلې وایي ولسمشر محمدوف خپل خپلوان او ملګري د خلکو د عام ژوند ټول اړخونه کنټرولوي او په شخصي ژوند کې هم لاسوهنه کوي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شو. یو ځل بیا پام وکړئ د ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي په افغانستان کې د ترهګرۍ په وړاندې د جګړې هدف ترلاسه شوی، ځکه یې له دې هېواده د ټولو ځواکونو د ایستلو پرېکړه وکړه. بایدن تېره شپه د امریکا د کانګرس دواړو جرګو ته په وینا کې وویل چې د القاعده مشر اسامه بن لادن په خپل سزا ورسید او د القاعده ګواښ له افغانستانه کمزوری شوی دی. د امریکا د وسله والو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارک ملی وایي ګرانه ده چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د افغانستان د راتلونکي برخلیک وړاندوینه وشي. مارک ملی دغه څرګندونې پرون واشنگټن کې یوې غونډې ته وکړې او وی ویل چې تر ټولو بده نتیجه به یې دا وي چې حکومت د طالبانو لخوا نسکور شي. خو جنرال ملی دا هم وویل که چارې ښې مخته لاړې شي، نتیجه به یې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ یو سیاسي جوړجاړی وي. د امریکا د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر لوید آستن د پاکستان د پوځ له لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوا سره د افغان سوریا او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه خبرې وکړې. د پنټاګون لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې پرون په دغو ټلیفوني خبرو کې دواړو مشرانو د سیمې د امنیت او ثبات په اړه خبرې وکړې. د افغانستان جمهور ریاست هغه راپورونه رد کړل چې وایي ولسمشر اشرف غنی پاکستان ته په پټه څو غیر رسمي سفرونه کړي دي. ولسمشر مرستیال ویان محمد امیری ازادي راډیو ته وویل پاکستان ته د ولسمشر اشرف غنی وروستی سفر رسمي سفر په 2019 کال کې و. د جرمني د پولیسو وروستی افسر چې د افغان پولیسو د روزنې په ماموریت کې ښکېلو پرون چهارشنبه له افغانستان ووت. د جرمنی د کورنیو چارو وزارت ویلي په دغه ماموریت کې په تیرو نږدې 20 کلونو کې له 80,000 زیات افغان پولیس روزلی دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي هغه راپور اندېښمن کړي چې وایي هرو دریو افغانانو کې یو د خوړو خوندیتوب نه لري. د خوړو نړیوال پروګرام د کابل د دفتر ویان وحیدالله امانی وایي دوی د وضعیت کابو کولو ته پروګرامونه لري خو عملي کول یې د نړیوالو مالي سرچینو ته اړتیا لري. اروپایي ټولنه وایي چې او روسیه د کورونا ضد لویدیځو واکسینو په وړاندې ناسم معلومات خپروي او د دولت په ملاتړ د خپل واکسین دودولو ته هڅه کوي. د بلغاریا د بهرنیو چارو وزارت په دې هېواد کې د روسیې سفیر احضار کړ. دا په داسې حال کې ده چې اروپایي ټولنه او ناتو د هغو ادعاو په اړه څېړنې کوي چې ویل کېږي شپږ روسي اتباع په بلغاریا کې د 2011 او 2020 کلونو چاودنو کې لاس لري. د دې او نورو خبرونو تفصیل مو که غوښتي وي به هم لوستلی شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. مخکې له دې چې د ازادي راډیو دوونیزو خپرونو ته وار ورسیږي، د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې یو بل راپور هم لرو. په کندهار کې یو شمېر کروندګر چې شنې خونې جوړې کړې دي وایي ډېر ښه حاصلات اخلي. د کندهار د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي په دې ولایت کې 463 شنې خونې جوړې شوې چې دا د خلکو د اقتصادي ودې ترڅنګ د سبزیجاتو د اړتیا ول اړخ د وچکالی سره د مبارزې خ بدیل کېدای شي. په دې اړه پام وکړئ د رپورت.
محمد رحیم د بې موسم سبزیجاتو په کرنه بوخت دی ترڅو د پسرلی په موسم کې د سبزیجاتو په برخه کې د خلکو اړتیاوې پوره کړي. محمد رحیم د کندهار په درې مناهی کې درې بابشنی خونی لري چې څلور کاله مخکې جوړې کړې او اوس د پسرلی په موسم کې د رومي بانجانو حاصلات ترلاسه کوي. هغه وایي په ژمي کې رومیان، ګشنیز او نور سابه په شنو خونو کې کری او په دوبي کې بیا بادرنګ، شنه مرچکه او نور سبزیجات کری.
په ژمني فصل کې رومیان مثال ګشنیز دا شان کښتو او په دوبني فصل کې بیا بادرنګ فصل کوو. ښه دي اوس ماشاءالله بس ښه دي، ښه وده کوي، ښه حاصلات کوي او تقریبا څلور پنځه کاله کېږي چې موږ د شنو خونو کاروبار شروع کړی دی. ماشاءالله ښه دي، بس ښه حاصلات ورکوي. دغه درې خیمې دلته چې فعاله دي، ازمر ربل ملګري نورې خیمې چې مثال شپږ دي پنځه خیمې تقریبا نورې هغه اوس نوي فعاله شوي دي، هغه مشتر لري. ښه حاصلات ورکوي او ډېر مثال خلک یې خوښوي. فصل یې مثال ډېر پرمختللی دي په دې خاطر چې مثال ګرم هوا ده، ښه خوندور او څوک برابر دي. په دې خاطر فصل د نورو مځکو ډېر خوندور.
په کندهار کې کرهنه کلونه سابقه لري، خو د شنو خونو جوړېدل لا هم د ډېرو خلکو لپاره نوې تجربه ده. د شنو خونو یو بل کروندګر راجی محمد رسول وایي شنې خونې په خپل شخصي لګښت جوړې کړي. که حکومت او اړوند موسسات د تجربو او امکاناتو په شریکولو کې ورسره مرسته وکړي، نو نه یوازې د سبزیجاتو په برخه کې به د خلکو اړتیاوې پوره سي، تر څنګ به د کروندګرو اقتصاد هم وده وکړي.
نه دی کړی، نه یو موسسه والا کړی، نه حکومت کړی، نه بل چا کړی، هیڅ چا نه دی کړی. دا اگر موږ د خپل شخصي جیبه څه کوو، نو موږ دا د حکومت څه یا د زراعت والا څه موږ دا خواهش کوو چې موږ سره څه کومک څه نه څه یو څه وکړي.
د شنو خونو دغه کروندګر زیاتوي چې خلک د شنو خونو سبزیجات خوښوي او ډېر ښه حاصلات لري، چې کولای شي یو رومي بانجان یې تر یو کیلو پورې ورسیږي.
دا دونه خوشی زکه چې دا د وطن شی دی چې د دیا ځا چې بار کې هتاه کندوز ته رسیږي، او دونه په خپل د کلر کې ډیر کلک دی او ډیر ښه حاصلات کوي. یعنی نشر رومی چې د افغانستان نشر رومی ما د دې رومیانو څخه یوه دانه را شکولی دی، تللی مې دی اته سره نشر وسره شپږ سره یوه دانه رومی.
په ورته باغ کې د کندهار د کرهنې او مالداری ریاست سرپرست رئیس محمد هارون شریفی وایي په تیرو څو کلونو کې د بیلابیلو موسساتو په مرسته د هار کې شپږ سوه درش پته شنی خونی جوړې سوي. د شاغلی شریفی په خبره د دې ترڅنګ دوی د هغو کروندګرو سره چې په خپل شخصي لګر شنی خونی جوړوي، د تخمونو، کودونو او دوی ته د روزنې او مشورې ورکولو په برخه کې همکاري کوي.
ټول کندهار کې شپږ سوه درش پته تقریبا گرین هاوسونه جوړ شوي دي په دا څو کلو کې، او په هغه کې یعنی چرفي موسسې هم جوړې کړې دي چې هغه اوس پروژې پای ته رسېدلې ده. آی آر ډي هم جوړې کړې دي، کارډی ایف هم جوړې کړې دي، اے ڈی ایم جوړې کړې دي، او وزارت زراعت هم چې کندهار زراعت ریاست نمائندگی کوي هغه هم جوړې کړې دي. تقریبا پروش کال نه جېش بابا گرین هاوسونه جوړ شوي دي. اوس هم موږ ته کابل د خوا څخه وزارت زراعت څخه پلان راکول کېږي چې هغه په هغه اړه باندې نو موږ تخمو د کودو د دې ټریننګو د دې باره کې موږ د سره همکاري کوو.
شریفی زیاتوي چې شنی خونی د خلکو د اقتصادي ودې ترڅنګ د سبزیجاتو د اړتیاو لارخه د وچکالۍ سره د مبارزې ښه بدیل دی، ځکه په شنو خونو کې د کومو اوبو څخه په ښه ډول استفاده کېدای سي او د ژمي او دوبي په دواړو فصلونو کې حاصلات ترلاسه کېدای سي.
کم وخت وچکالی رامنځته کېږي، ګرځونه یو ښه بدیل دی د دې لپاره چې هغه کولی سو موږ د اوبو څخه اعظمي استفاده وکړو او د زیاتو اوبو د ضایعاتو مخنیوی وکړو. نو په هغه صورت کې گرین هاوسونه جوړو چې گرین هاوسو کې بیا موږ هم په ژمي کې حاصلات ترلاسه کولی سو، هم د دوبي په موسم کې، خو زیاته برخه چې د ژمي په موسم کې استفاده نج کولی سو.
چارواکي وایي د کندهار په ډیرو سیمو کې طبیعي شرایط د شنو خونو د جوړولو او ودې لپاره مناسب دي، او دوی غواړي چې د کندهار ښار ترڅنګ د ولسوالیو اوسیدونکي هم دغه کار ته وهڅوي.
اساسي او بشري حقوق. سلامونه درنو دوستانو، اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلی کوم. په دې خبرونه کې په دې باندې باس کو چې سوله د بشري حقوقو په توګه څنګه ارزول کیږي. په دې باس کې بر سره د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د صحوی دفتر د شکایتو د څنګ مرستیاله اغلی ملغلره معیار سره وی په پیل کې د تخراغلاس وی. اغلی معیار، ډیره زیاته مننه کوم چې موږ ته وخت راکړه او په پیل کې تاسو تخراغلاس وی. ما خبرونه ته لمړی پوښتنه به سم تر کو چې سوله د بشري حق په توګه څنګه ارزوي تاسو؟
مننه مریم جانې، زه هم خپل سلامونه د ازادۍ د ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم، او د تاسو د پوښتنې په ځواب کې باید وایم دا چې مخکې له دې چې سوله د بشري حق په توګه تعریف کړو، یا ووایم چې څنګه یاد هم غواړم ووایم چې سوله اول د سولې تعریف ولرم. سوله بلابل تعریفونه لري چې کولای شو وایي چې سوله د تاوتریخوالي نشتون دی، همدارنګه سوله د عدالت په معنا ده، او همدارنګه ویلی شو چې سوله د نظم، تعادل، د قانون حاکمیت، او د رواني او روحي ارامتیا په معنا ده. د دې تعریف نه کولای شو دا واخلي چې سوله په دوه ډوله ده، یو منفي سوله ده او بل هم مثبته سوله ده. سوله په منفي مفهوم سره دا معنا لري چې د تاوتریخوالي نشتون دی، او همدارنګه د جنګ نشتون په معنا ده. سوله په منفي مفهوم سره، او سوله په مثبت مفهوم سره، مثبته سوله هغه سوله د هغه سوله د چې پراخه وی تلپاتې وی او هغه سوله کې چې د بشري حقوقو او عدالت تضمین وی او احترام ورته وکړي نو هغه ته موږ مثبت سوله ولای شو. همدارنګه بشري حقوقونه هغه اخلاقي حقوقونه دي چې انسان چې کله متولد کیږي د هغې سره من سره دي او هغه باید دغه حقونه ولري او باید مراعات شي او ورکړل شي. او په دې معنا ده چې هغه حقونه دي چې پرته له هغې چې بعضې تفاوتونه موږ په نظر کښې ونیسو لکه قومي، ژبني، دیني، مذهبي ټول تفاوتونه، هر انسان د دغه حقونو مستحق دی او باید ورکړل شي. خوشبختانه بشري حقونه په افغانستان کې په د 2012 کال اساسي قانون کې چې مخکې له دې نه چې د بشري حقونو اعلامیه تصویب شي دا حقونه به تصویب شوي دي او په رسمي توګه پېژندل شوي دي چې په هغې قانون اساسي کې د تابعیت حق، د ازادۍ حق، د قانون پر وړاندې د برابر والي حق او د اجباري کار د مخنیوي حق او همداسې نور حقونه دي چې په رسمیت سره پېژندل شوي او تصویب شوي وو په هغه قانون اساسي. او دا چې سوله د بشري حق په توګه د سوله د بشري حق په اړه ملګري ملتونه د دې اعلامیې په مقدمه کې سوله، امنیت او پراختیا د بشر حقونو د ملګرو ملتونو سیستم بللی دی او سوله یې د نورو بشري حقونو د منځته راوړلو یا احقاق لپاره زمینه بللې ده. د سولې بشري حق په اړه د ملګرو ملتونو په لومړۍ ماده کې راغلي دي چې هلته وایي چې هر انسان له سولې څخه د برخمن کېدلو حق لري او دغه حق یې په روښانه توګه په رسمیت پېژندلی دی، دا چې سوله یو بشري حق. او همدارنګه په دوهمه ماده کې یې ویل شوي دي چې هېوادونه باید د برابرۍ، د تبعیض نشتوالی، عدالت او د قانون د حاکمیت په برخه کې کار وکړي، ورته درناوی ولري او اجرایی کړي او ترڅو وکولی شي چې د یو مثبتې سولې د ټینګښت شرایط رامنځته شي یا همدا د سولې بشري حق د دې سبب شي چې یو تلپاتې سوله ولرو. دا ویلی شو چې بشري سوله د یو بشري حق په توګه په بینالمللي اسنادو کې یو منل شوی حق دی او د هر انسان یو منل شوی حق دی او په بینالمللي او نړیوالو اسنادو کې ملاتړ ترې نه شوی دی.
کورودان آغلی مایر، مننه کوم. دویم پوښتنه به داسې مطرح کړو چې سوله او بشري حقونو ترمنځ اړیکې څنګه دي؟
مننه. د سولې او بشري حقونو ترمنځ اړیکه ویلی شم ده چې سوله او بشري حقونه هغه ارزښتونه دي چې د یو بل څخه جلا نه کېدونکي ارزښت، یعنې موږ نشو کولای چې سوله پرته د بشري حقونو په نشتون کې ولرو او همدارنګه نه د بشري حقونو رعایت او مراعات کول او احترام پرته له سولې ولرو. نو په دې معنی ده چې بشري حقونه او سوله د یو بل لازم او ملزوم دي. سوله او بشري حقونه یو بل سره تړلي ارزښتونه دي، په هماغه اندازه چې بشري حقونه او ارزښتونه رعایت شي موږ کولی شو تلپاتې سولې ته ورسېږو او د دې سبب شي چې یو تلپاتې سوله ولرو. او کله چې موږ سولې ته ورسېږو په تلپاتې سوله کې په یو سوله ییز چاپېریال کې کولی شو چې بشري حقونه او بشري ارزښتونه پلي کړو او ولرو. نو دا ویلی شو چې سوله او بشري حقونه لازم او ملزوم دي د یو بل او نه جلا کېدونکي ارزښت.
یعنی چې سوله راشي، تلپاتې سوله په افغانستان کې په خیر راشي، نو حتما بشري حقونه هم خپل تامین کېږي سره. په افغانستان کې د تلپاتې سولې ته د رسېدو په اړه د بشري حقونو یعنی څه نظریات وړاندې کوي، څه پیشنهادات لري؟
مننه. په افغانستان کې تلپاتې سولې ته د رسېدو لپاره برسېره د دې چې د مخالفینو سره حقوقي اړخ خبرې وشي، باید د سولې لپاره ټولنیز فرصتونه رامنځته شي ترڅو د سولې له روان څخه د خلکو ملاتړ ترلاسه شي. او په دې هکله حکومت د دې لپاره چې په هېواد کې تلپاتې سوله رامنځته شي یا تلپاتې سوله راولي او تعمین کړي، باید ټولنیزه همپالنه قوي کړي او په هېواد کې د سولې په هکله په دې بحثونه شوي دي چې خلکو بعضې خندونه چې د سولې د راتلو یا د تلپاتې سولې د راتلو سبب د مخنیوي سبب ګرځي هغه په ګوته کړی دي چې زه د مثال په توګه هغه بسونه چې په هغه بسو کې خلکو اخندونه ویلي دي، زه وایم چې مثلا دوی اکثرا د امنیتي وضعیت د خرابوالي نه شکایت کړی چې دا یو هغه عامل دی چې د تلپاتې سولې د رامنځته کېدلو خنډ ګرځي، همدارنګه د قانون د حاکمیت نشتون، د اداري فساد، د اقتصادي پرمختیا نشتون، د بشري حقونو نه مراعاتول، همدارنګه د ښځو د حقوقو نه مراعاتول او نه حمایت، دغه ټول هغه خنډونه دي چې دوی ویلي خلکو ویلي دي چې سبب د دې ګرځي چې موږ ونه شو کړای سولې ته ورسېږو او یو تلپاتې سوله منځته راوړو. نو تلپاتې سوله پرته له ټولنیز برابروالي نه منځته نه راځي، باید ټولنیز او همده ټولنیز نابرابري سبب د دې ګرځي چې بې عدالتي منځته راشي او بې عدالتي سبب د دې ګرځي چې جګړه او نازرتي منځته راشي او بالاخره موږ ونه کړای شو چې سولې ته ورسېږو او یو تلپاتې سوله په افغانستان کې ولرو. نو باید افغانستان حکومت د دې لپاره چې موږ وکړای شو سولې ته ورسېږو او تلپاتې سوله ولرو، دې ته باید ژمن شي چې ټولنیز نابرابروالی له منځه یوسي، ملي سرمایه په عادلانه ډول سره وویشي، سیاسي مشارکتونه باید په عادلانه توګه په نظر کې ونیول شي او همدارنګه د ټولو لپاره باید سیاسي، اقتصادي او اجتماعي فرصتونه منځته راوړي. نو تر څو چې د خلکو ژوند تغییر ونه کړي او ښه نه شي، د افغانستان حکومت نشي کولای چې د خلکو حمایت د سولې د راوستلو لپاره له ځان سره ولري او موږ وکړای شو چې په خپله ټولنه، خپل هېواد کې یو تلپاتې سولې شي.
ډیر زیات مننه کوم معیار قدر من اوریدونکو، تاسو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک میسون د صحوي دفتر د شکایتو د څنګ د مرستيالي اغلی ملغلر معیار خبري واوریدي. دا و د دیواني د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو مو وړاندې کړه، تر بیا چې په نورو خبرونو کې تاسو په زور کې ازريګو تاسو ټول په لوی لاس پرو خو وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واښو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړی خوړه واکه به تغاشب شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خالانو قریبه دې کوم
ارغه اس به تکړه اس به تب په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه می اومنی، په کابل کې د نوی ښار یا شهرینه او پارک ته ورغلی یاست؟
تفریح لپاره خاطر دې چې دلته خوښه می راځي او ګورم چې مثال د چمنونو ګورم، د پارکونو ګورم، زندګي د پارک کسان ګورم، زندګي د خاطر دلته راځم.
دیاد پارک تاریخ تر کومه رسیږي؟
د نوی ښار پارک تقریبا د شپیتو د شپیتو کلو وړاندې، پنځه شپیتو کلو وړاندې خبره.
اوس په څه حالت کې دی؟
په تاسف سره په دې پارک کې ډلې ډلې معتادین، یعنی هغه څوک چې د پوډرو او تاریاکو په نشه روب دي په دې پارک کې ګرځي.
خبرونه کې هم د موضوع چېړو، په پایل کې د نوی ښار د پارک لرغونتوب ته تمکیږو، بیا یې ارزښت روښانه وو او د بیا جوړونې پاک لای د مسؤولو کسانو خبرې هم درته وړاندې کوو. لازدي رادیو سره اوسئ. قدر من اوریدونکو، پارک هغه ځای دی چې د ستړي، سرګردانه او بوخت ژوند له بوج څخه مو ذهن ته تر یو حده آرامی وربخی. ټول خلک په تیره بیاغه کسان چې د مغی کارونه کوي په فارغ وخت کې د تفریح لپاره پارک او پارک ته ورته ځایونو ته ډیر اړتیا لري چې ورشي ذهن آرامه او وساشي. په کابل کې د نوی ښار پارک هم چې په شپېته جریبه ځمکه کې جوړ دی، هغه ځای دی چې له بیلابیلو سیمو څخه خلک ورته راځي او له شنې فضا څخه خوند اخلي. دا چې یاد پارک څه وخت جوړ شوی دی، د علوم اکاډمۍ له علمي غړي څېړنوال حبیب الله رفیع څخه اورو.
د نوی ښار پارک تقریبا زما انزولی دی. زه د لسو یولسو کلونو وم چې په دې پارک باندې کار روان و. په نوی ښار کې یو نوی ګام و، د پارک سینما هم چې د دې ښار یوه برخه وه هغه هم په هماغه وخت کې جوړېدله، یعنی تقریبا د شپېتو کلو پینزش پیت کلوران دی خبره ده چی دی پارک کارون روان و دا پارک جول شو او بالاخره دی خلکو دی تفریح زای و سینما هم و آبرومند سینما و طول سینماگانو نه خلکو ارزخت ورکاو دا دی ملت یو میراستی دی یو وقت نمایندگی کوی نو زمال نظر دا خکار و نشو چی دا سینما لنگ شو دی خزو لپاره دی اغد زای پکی و دی فاتحه اخیستلو نو پا دی ترتیب دا یو خزای و دا باید دی ساره ترمیم شوی وی جور شوی وی نوی تاسیسات پکی شوی وی
دی نوی خار پارک دا کابل بزرکی جول دی پی یاد پارک که دنگ ونی شنه چمنونه بیلا بیل گلان دی لوب و میدانونه پاک هوا هغو کسانو بدرنگ کری چه نشه پکی کوی پر هر حال پا دی ورسته گیگو اوس لیکوال او دی دعوت دی پانتون استاد وجیه الله ظهیر دی نوی خار پارک دی ارزخت او دی چارچاپیر زاینو پاکله معلومات را کوی
ختیز یا شرق طرف ته د حاجی یعقوب سلور لارې ده او همدارنګه غرب طرف ته انصاری سلور لارې یا چارایی موقعیت لري. شمال او جنوب طرف ته ویلی شو چې هوټلونه موقعیت لري. دا چې انسان یو ټولنیز او اجتماعي مخلوق دی، په خپل ژوند کې سیاحت، تفریح او ښه وخت تېرولو ته اړتیا لري. ویلی شو چې په دې برخه کې له شک پرته د شنو سرسبز ځایونو همدارنګه د پارکونو او باغچو رول څرګند او ډاګیز دی. ویلی شو چې پارکونه دي چې انسانان پکې دمه کوي، پارکونه دي چې په شنو او سرسبز جوړښتونو کې خلک د آرامۍ او سکون ساه اخلي.
اوس د نوي ښار د پارک د اوسني حالت د لیدلو لپاره یاد پارک ته ورځو او هلته له ناستو کسانو سره غږیږو. دا چې هغوی څه وایي له ځان سره مو بیایو. په کابل کې کله چې د نوي ښار پارک ته ورننوځي نو تر هر څه وړاندې په هغو کسانو مو سترګې لګېږي چې دوی نشه کوي. وړاندې نور کسان هم شته دوی تفریح ته راغلي دي، خو د نشیانو شمیر پکې زیات دی. اول به هم دوی ته ور وګرځو او سره وبغږیږو چې له څومره وخت را په دې خوا دلته دوی د نشې لپاره راځي. دلته د نوي ښار پارک ته چې راغلی څه کوي؟
عمل لپاره.
څه شی څه کوي؟
پوډر.
البته بیا څوک نه درته وایي چې ولې راغلی؟
څنګه نه وایي، هره ورځ عسکر راځي.
بیا نو چې عسکر هم راځي، یعنی عسکر نه ډارېږي؟
ډارېږي خو تښته ورنه.
غیر د شارناولو پارک نور چیرته ځي د پوډر وهلو لپاره؟
فلوسختي خو ته تپې سره شمالي ته ځو.
تاسو خپل نوم راته وایي؟
جواد.
څوک سره ته پوډر وهي؟
خالد دی راځي.
تقریبا څو کسه؟
یو 50 کسه، 60 کسه.
البته د شارناو پارک په څومره وخت به تیروي؟
زه خلاص کاله مې چې کړې وې.
لاس کاله
دا کور مې نه دو.
ښه، د شارناو پارک ته کور دنو؟
شپه اورا دم دوته مې چې کړې و.
هغه هم د پوډر لپاره کور؟
خو په کاله کاله پوډر، کاله کاله دنده شي مې چې کړې.
څوک نه درته وایي چې ولې دغه پارک کې ناست دلته خلک تفریح ته راځي او ته دلته نشه کوې؟
ولې نه وایي، خو څوک قمانداران د عسکران دي راځي ډېر جنجالو کې پوه شي، خو مونږ د خلک په سترګه نه وایو.
د کابل د نوي ښار په پارک کې نه یوازې نشیان بلکې ځینې هغه کسان هم راځي دلته شپې ورځې تېرې چې دوی سرپناه لري. یو میرمن چې د ونې سیوري ته ناسته ده په مخ کې یو غټ پنډکی ښایي او داسې ښکاري چې شپه یې همدلته تېره کړې ده. دې ته ورځو او سره غږیږو. اول دې نوم راته وایي؟
زه دلته کور نه لرم، کالي مې د دغه د کندوز نه راغلی.
نوم دې راته وایي؟
نوم نه څه کوي. نوم
ښه. څه مهال کندوز راغلی؟
څو ورځې کېږي راغلی.
څوک نه لري خپل خپلوان؟
نه، دلته څوک نه لرم.
د نوي ښار په پارک کې همته شپه تېرې؟
هلته مې شپه وکړه. هلته
ډارېدم نه؟
نه، هلته هغه چوکیګانې چې ده هلته.
ښه. پخوا د شارنه او پارک څه رقم و؟
خو هم ښه و، همداسې و، خو اوس هم ښه ده، دغه ده شنه ده.
په ځوانۍ کې راتلې دلته چا کار ته؟
او راغلی وم.
د پارک پاک لاره ته وایه، څومره دې دلته خوښېږي چې شپې ورځې تېرې کړې؟
دلته مې ډېر خوښېږي، ښه هوا لري، پاک هوا لري، خاورې نشته.
که دا راته وایه چې تر څه وخته به نو دلته د نوي ښار په پارک کې اوسېږي؟
څه خبر، څه وکړم.
د نوي ښار د پارک په بله خوا کې بیا څو کسه سپینګیري سړي لیدل کېږي چې دوی ناستې په خپلو کې کیسې کوي. دوی ته به هم ورسو او د موضوع په اړه به خبرې ورسره وکړو. خپل نوم راته ووایه.
نوم مې غلام الدین دی.
ولایت بغلان
درته وایي چې نن د نوي ښار پارک ته د تفریح لپاره راغلی یوازې نن کار وخت راځي
نه هر وخت راځم دلته تفریح دپاره خاطر د دې چې دلته خوښه مې راځي چمنونه ګورم پارکونه ګورم دغې د پار کسان ګورم همدغې د خاطر دلته راځم
په کابل کې نورو ځای ته هم ځي که یوازې د نوي ښار پارک ته راځي
نه کابل ته چمن حضوري ته هم ځم او د بل ځایو کې هغه بل چمن ته هم ځم عبدالرحمن څومره چې چمن سړی ګوري او عمر زیاتېږي همدغې د خاطر سړی چمنو کې ګرځي خو
عمر زیاتېږي
او خاطر د دې چې داشت شینو شینوالی شاعت شی چې سړی ګوري همدغه د خاطر روحیت ته مثال هغه تقویه کوي
سمره تل په پارکو او چمنو کې
اوسي خیر اوسي
دلته یو بل ورور هم ناست دی چې دوی هم د نوي ښار له پارک نه پخوانۍ خوږې او ترخي خاطرې لري په پیل کې خپل نوم راته وایه
زه عبدالوسیل ما دلته په پارک کې اولتره د هر څه نه نظم موجود پخوا فرزند ګلونه دي موږ کښېنو کنه هغه لغت کوي او کوونه کښېنو اوباس یلته بر ځه ټولې ونې د موږ ایستلي دي همکاري نشته دی بیا بال د ایستلو نه ماتیی پخوا چې که یوه ونه په شمال هم وهله هغه بلیسه وله د هر انسان وظیفه و هماهنګي ولري دلته سینمای پارک ارتلی داخل د پارک هلته مخامخ سینمای زینب ورتلی هالوای 22 محافظ وطن کې نظم تماما دیسپلین برابر دلته چې یو د سګرتو فیلتر بده اچو غږ در باندې کوي سګرتو فیلتر و فاضلدانی کې واچو نه پریښودل اوس چې فعلا نینه درې زره پوډریانو دلته شاوخوا چا به چا ته نه ویلی چې دلته کښېنه او کته کښېنه او پورته کښېنه ډېر نظم و سابق کښې مېرمنې به د هغې ورته ویلې مونیجه به ورته ویلې او چای ورته ویل هغه دغه چې
ټکرای به نه و
ټکرای به نه و نه سالوچه به و
چې پارک ته راتلې
پارک ته راتلې چا د چا سره کار نه دلوسته واقعي دیموکراتیک یې چې ورته ویلې هماسې دیموکراتیک فعال و
نارینه به چلته راتلل څومره یې نظم مراتوه
منظمې دریشي بیا اغوستلې وې زیاتره چې و هغه وخت کې بېکاره نه و چې اوس ټول د بېکاره سایمنصب و مامور به مدیر به معلم به و محصل به و دا کسان به راتلل
پارک ته
بله
څومره دا پارک ښایسته و څومره اسانتیاوې دلته وې
یاره دومره ښایسته پارک چې مدل یې په دغه درس په دغه کې نه و کابل کې نه و دا اولین ممتاز د دې پارکو نوی ښار پارک ورته ویلې
خلک به چې میلې ته راتلل مثلا دلته به غرفو کې شور ناخود دا شیان هم و
بلې بلې هر شی مجهز و هلته سرکو غواړي کې و مقصد
پارک ته چې راتلې بیا ټکټ یې واخیسته که به مفت خلک
نه نه مفت راتلل ټکس نه و په هغه وخت کې
زما نوم اید محمد تخلص می بیغرض دی پکتیا ولایت دی اریوب زازه ولسوالی د جبارخیل و کلی و سیدون کیم ز شاعریم هم دی تاریخ و سادیم ز دی آزاده رادیو نا دی ژوند په شیبو کې خبرونه هر وخت اورم ډیر استفاده میتنه وکړی او همیشه دی پر خپل رادیو دی ځان سره کېږم همیشه دی پر او مقصد دغه پروګرام مو ډیر زیات خوښیږي
دل چې یو شمیر کابل ښاریانو آزادی رادیو سره په خبرو کې د نوي ښار پارک اوسنی حالت ډیر خراب خوده دغه شان دوی د پارک سینما په ورانولو هم چې دغه پارک په یو څنډه کې ودانه وه خوشنۍ څرګنده کړه دا چې د کابل ښاروالۍ څه ځواب لري موږ د یادې ادارې د نشراتو له مرستیال نور احمد احمدزي څخه پوښتلی دي
په دې وروستیو کې سینما پارک ډېر قسمتونه یې وران سوي ول او د بارانو د طبیعي پیښو له امله نو کابل ښاروالۍ د یو انساني ناورین د مخنیوي لپاره دا سینما ورانه کړه او دې په ځای باندې یو لوی سالون د فرهنګي جوړیږي څه د دې سالون د جوړول لپاره اوس طرح ډیزاین کې یو ښه ښایسته یو نقشه ډیزاین سوې ده څه په دغو ورځو کې له خیره سره هغه نهایي کېږي وروسته له نهایي کېدو بیا ځي تدارکاتو ته تدارکاتو کې څه هر شرکت څه دې ګټونکی و په همغه اساسي ډول باندې دې ځي کې به یو سینما کلاسیک راځي یو سالون د فرهنګي لوی سالون د فرهنګي څه هلته به فرهنګي کارونه یا هغه به مخته بول کېږي او په زمین کې د دې پارک لپاره هم همدغسې یو ښایسته نقشه ډیزاین سوې ده څه دې کې به کافي شاپونه وي او شنه ساحه به وي دا له خیره په دغو ورځو کې ډیزاین کېږي یو ځای د دې لوی سالون د فرهنګي سره یو ځای کار به شروع سي له خیره هم به د ماشومانو هم د خلکو لپاره کافي شاپ په نظر کې نیول شوی ده او شنې ساحې به د تفریح لپاره.
درنو دوستانو، اوس هم له پارک څخه د کورونو په لور هر چیرې چې یاست د ژوند شېبې مو خوشاله غواړم.